درنو دوستانو السلام علیکم دا ازادي رادیو دا نن ورځې دا خبرونو په فایل کې اسما اجملند او زما د همکار شفیق یار سلامونه ومني په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی له وو بجو پیلي کې او د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیرته پیل شي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي یو د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختدریزو مشرانو بندیز ولګاوه بشپړ خبرونه واوري په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه کمانډانې د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره ملکی وګړي دي ژوبل دي د برید د حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسید په دې اړه ورسته په خبرونه کې ریپورت لرو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیا پیل شي د دې کمیټې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په میدان وردګ ولایت کې خپل 240 روغتیایي مرکزونه بند کړي د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر مقام ازادي رادیو ته وویل د میدان وردګ یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړې دي
د ولسوالیو نه مشران راغلی او متنفذین راغلی او هغوی د خپل منځه یو خپلاوی وټاکه هغه خپلاوی تللی وو د طالبانو سره لیدلی دي او داسې بریښي چې د شنبې په ورځ به د خیره سره هغه تړل شوي کلینیکونه بېرته پرانستل
دا طالبانو له لوري د سویډنی کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندیدو له کبله د میدان وردګ ولایت شاوخوا شپږ زره اوسیدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي طالبانو وروسته له دې په میدان وردګ کې د سویډن د کمیټې په مرسته چلیدونکي روغتیایي مرکزونه بند کړل چې افغان امنیتي ځواکونو تیره اونۍ د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې د طالبانو د تعقیب په لټه پر یو کلینیک برید وکړ چې په نتیجه کې د کلینیک دوه کارکوونکو په ګډون څلور تنه ووژل شول د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي
منام میتونیم که ما با انتخابات امادگی داریم ما از انتخابات شفاف حمایه میکنیم و انشاءالله هر چیزی که از دست نیروهای امنیتی و دفاعی پور است در خدمت کمیسیونای انتخابات میگذاریم تا بتانیم که یک انتخابات آرام و شفاف اونا انجام بدن
نامنه یو د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټستون څرګندل کیږي طالبانو له دې سره سره چې امریکایانو سره و پړاو خبري کړي حملو تلاسور ورکړه ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږم وشي دا سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر د هغه څلور غړو د موندلو لټه کوي چې په یو فستیوال کې لګلون وروسته له خپل هوټله بې درکه شوي دي 15 کسیز افغاني ارکستر د شنبې په ورځ جولای 14 د چک جمهوریت پولې ته نږدې د سلواکیا په ترینسین لویدیس ښار کې د پوهو د پنوم په یو فستیوال کې موسیقي اجرا کړه د سلواکیا پولیس وایي د دې ارکستر چې زهره نومیږي څلور غړي د یک شنبې په ورځ له خپل هوټله بې درکه شوي دا ترینسین د سیمایزو پولیسو وایندوی پاول کودلیتسکا وایي چې د موسیقۍ د ارکستر غړي له کنسرت وروسته خپل هوټل ته لاړي خو په سبا سهارې څلور تنه ورکې شوې د ویل د دې لپاره چې څېړنې روانې دي او همداراز په قانوني دلایلو د بې درکه شو کسانو نومونه اوس نه څرګندوي د سلواکیا د څو سیمایزو رسنیو د ریپورټ له مخې د دې ارکستر ځینو غړو ویلي وو چې یو د ترزو یې په جرمني کې دی دا اوروزګان په ولایت مرکز ترینکوټ کې د وچې میوې لپاره د یو لوی مارکیټ د جوړېدو چارې پیل شوې په ترینکوټ کې دا مارکیټ په داسې حال کې جوړېږي چې د ښار له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخ دی او همدارنګه ځینې ورغلې لویې لارې تړل شوې دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختدریزو مشرانو بندیزونه لګولې دي د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخانی والی احمد الجبیری او د نینوا پر پخانی والی نواف الحمادی السلطان چې له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر پرې بندیزونه لګیدلي. ریان الکدلدانی او همدارنګا یو بل سختدریزی ډلې مشر چې یو مسیحي او بل د شابک اقلیت غړي دي هم په بندیزونو کې شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې کلدانی د 50 لیوا د سختدریزو مشر دی او په یو ویډیو کې چې تیر کال په عراق کې خبره شو خودل کیږي چې له یو سولنه شوی بندي څخه غوښ پرې کوي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد په عراق کې پر دوو مشرانو چې له ایران سره تار لري هم بندیزونه لګولي، خو د خزانه وزارت په بیان کې له ایران سره د دوو کسانو د ارتباط یادونه نه ده شوې. او د ازبکستان د پخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف والا محبس څخه په امبولانس کې وړل شوې ده. خبره پرون د کریموف مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړي. د هغې مدافع وکیل لیکلي د زندان مخته یې د خپلې موکلې انتظار کوو چې امبولانس ښکاره شو. دی وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموف په امبولانس کې وه. کریموف د سږ کال په مارچ کې په خپل کور کې د نظربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور محبس ته ولېږدول شوه. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله بند محکوم شو. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 3 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په کندهار کې چارواکي وایي د دې ولایت پر امنیت قومندانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې موضوع په ریپورت سروې راوړل چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله 50% کموالی راغلی. همدارنګه به دا هم واوري چې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت دې ته خوشحاله دی چې حکومت په لوړو سیاسي بستونو د ښځو ګمارنه ډېره کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو په نفوذ اندېښنه لري. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي د خلیج په سیمه کې د اوبو له لارې د ترانسپورټ د خوندیتوب لپاره جدي هڅې پیل کړي دي. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیت قومندانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره یې ملکي وګړي دي ژوبل شوي. دا برید د حمله کوونکو په وژلو پای ته رسیدلی. اسمت ساروانې په اړه ریپورت لري.
د کندهار پر امنیت قومندانۍ په پرونی ډلې زه حمله کې لشتر لږې یو لستنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دا برید په یو انتحاري موټر بمی چاودنې پیل شو. دا ډله ایز برید چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست په داسې حال کې وشو چې تر بل هر وخت د افغانستان سولې ته هیلې زیاتې شوې دي. د کندهار د والي ویندوی پرون ناوخته د جګړې له پای ته رسېدو وروسته ازادي راډیو ته په نښته کې د اوشتو مرژوبلو په اړه وویل.
تقریبا تر یو نیم ساعت الا دوه ساعتو مصالحانه جنګ وروسته پولیس وتوانېدل چې دوی ټول له منځه یوسي او امنیه قومنداني تصفیه کړي. په دغه برید کې زموږ څلور نوي تنه ملکیان البته شهیدان او زخمیان لرو چې له جملې څخه درې تنه پولیس زخمیان او دوه تنه پولیس شهیدان شوي. همدارنګه زموږ ملکي کسان هم 9 تنه شهیدان او 8 تنه زخمیان دي.
په ټپي ملکیانو کې څلور ښځې او 11 ماشومان هم شامل دي. د شاغلی بهیر په وینا ډیر ملکیان لدې کبل مړاو شوبل شول چې د امنیت قومندانۍ په شاوخوا کې د ملکیانو کورونه دي. د همدار رسول چې د دې برید له کبله د کندهار په ګمرک کې چې امنیت قومندانۍ ته چیرمه دی څلور باری موټرونو اور واخیست. د پیشي پسیمه کې و دکاندار احمد دوید رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د حمله په محل په خپل دکان کې وو. د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
دلته می توخان کوي کومندانی سره او په کومندانی باندې د ځانګړي په تامل او وسو عسكر وسو یا عسكر یا پیاده خلګ وسو سره ټپيان سول بالا د غره لښ ملان بولاس رالی شانی یورل ولی امر رو بتوان گذاشت بزای ناس و تغییر چرا وده تکان را بود
ده طالبان و ویندوی قاری یوسف احمدی لحمله و دوست و ولچه ده کندهار پر امنی قماندانه ده دوی برید پا موتر بمی چودانی پیل شو ده کندهار ده والی ویندوی بهیر احمدی ویچه پا دی برید که چه ده امنی قماندانه لختیز دروازه پا موتر بمی چودانی پیل شو چلور انتحاری حمله کونکو برخلرله دیتا ورته دلیز برید در روانی اونهی در شنبه پورز در بادغیس ولایت پا قلعه نو که وشو. در بادغیس پا برید که دو انتحاری برید کون که و وشل شول او دو نور اونه ول شول. پا قطر که در امریکا و طالبانو لورسته یو غند و روسته دوارو خواهو پخپلو خبرو که در پامورد پر مختق یادوانی وکره او هم داراست طالبانو او شپیت کسیز افغان پلاوی د خپلو خبرو په پای کې ژمنه وکړه چې په ځانګړي ډول به د ملکی وګړو مرجوبلې سفر ته راکموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په مقایسه 50% کموالی راغلی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 45 د تاوتریخوالي پیښې د خبریالانو په وړاندې په ټول افغانستان کې ثبت شوي، خو حکومت بیا د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې تیرې ژمنې بیا تکراروي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه چارواکو په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګراف کې د تیر کال په پرتله 50% کموالی راغلی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبریالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي. د یوې په دې شپږو میاشتو کې له بده مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی چې دا خپله د اندېښنې وړ خبره ده. حکومت خپل قانونا، اصولا او اخلاقا مسؤول دی چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ونه کړي او امنیت یې وساتي.
اصولا و اخلاقا مکلف به است که امنیت و مسئولیت خبرنگاران را حفظ کنند.
دو خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خبره شوی راپور کې راغلی چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاوتریخوالي قضیې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوي. د دې راپور په یو بله برخه کې ویل شوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې شل پیښې د حکومت لخوا، اته د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنیو لخوا او اته هم د نامعلومو حلقو لخوا ترسره شوي. یو شمېر افغان خبریالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندېښنې لري. خبریالې زهره ستوده ازادي راډیو ته وویل
آنچه که هنوز هم به عنوان یک نگرانی بر خبرنگاران،
هغه څه چې لا تر اوسه هم د خبریالانو پر وړاندې جدي اندېښنه ده، د خبریالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بله مهمه خبره د حکومت له لوري خبریالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسی دی.
خو د ټولو اندېښنو ته د حکومت ځواب څه دی؟ د حکومت د رسنیو مرکز اجرایي مشر فیروز بشری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
حکومت په دې باور دی چې موږ مکلفیت لرو ټولو خبرنگارانو ته او هر څوک په دې ساحه کې فعالیت کوي هغوی ته ښه زمینه د کار مساعده کړو تر هغو هغوی وکولی شي اطلاع رسانه وظیفه په ښه توګه سرته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د همدې راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 11 خبریالان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان شوي دي، چې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلنی راپور کې 2013 کال د افغان خبریالانو لپاره خطرناکه کال بللی وو. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، اوس به دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان او پاکستان د سرحدي لانجو په اړه یو مقاله لیکلی ده. خبرونه لیکلی د افغانستان د سولې د هڅو په دوام پینټاګن اندېښمن دی چې د امریکا دا دوه ملګري هیوادونه به د نښتو په دوام سره د سولې په برخه کې له همکارۍ لیرې پاتې شي. واشنگتن اگزامینر خبرونه د امریکا د دفاع وزارت پینټاګن تازه رپورت ته اشاره کړې چې له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو بل په سرحدي سیمو کې له ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو وروستۍ سرحدي نښته سګ میشوې وه چې پکې پاکستان ادعا کړې وه چې له اویا تر اتیا تروریستان له افغان خاورې پر پاکستاني سرتیرو برید کړی. پاکستان د دغه برید په غبرګون پر افغان خاوره راکټي بریدونه کړي وو چې پکې څلور افغان سرتیري وژل شوي وو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان څو وخت مخکې په خپل لیدنه کې په نورو مسایلو سربیره د پولو پر امنیت او په دې برخه کې په همکارۍ ټینګار کړی و. واشنگتن اگزامینر خبرونې د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ او د لانګوار ژورنال مدیر مسؤول بیل روګیو په حواله لیکلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتې د دې لپاره کېږي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان یو قوي حکومت ولري. د روګیو په خبره د افغانستان قوي حکومت د پاکستان لپاره د یو ګواښ په توګه دی، په خاصه توګه هغه حکومت چې له هندوستان سره دوستانه اړیکې ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د دریو لکو افغان ځواکونو په شمول د څه باندې 15 میلیونه افغانانو برخلیک ډیر ژر د امریکایي مرکچیانو او طالبانو لخوا تر بحث لاندې نیول کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان امنیتي ځواکونو د داسې یو دولت لپاره په لومړۍ کرښه کې ځانونه په خطر کې اچولي چې خپل دښمن ته له حده زیات اهمیت ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي ځینې څارونکي په دې نظر دي چې افغان پوځ تر اوسه ډیر کارنده نه دی تمام شوی او د فساد له موجودیت او د رهبرۍ په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بدخشان ولایت کې د یو افغان پوځي عبدالکبیر رسولي په حواله لیکلي چې افغان سرتیري د ورځې 2-3 واره تر برید لاندې راځي او هر ورځ یې ګڼ شمېر په جنگ کې وژل کیږي. رسولي په حیرانتیا پوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا څنګه خبرې روانې دي چې طالبان په یو وخت پر افغان سرتیرو بریدونه هم کوي. ډیلی ټیلیګراف رسپانی په خپل وروستۍ غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د طالبانو له لوري د 240 کلینیکونو له تړل کېدو وروسته لګواک سره مخ دي. د سویډن کمیټې د طالبانو تر ګواخ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د سیشن په پرس خپل لزګونه کلینیکونه وتړل. طالبانو وروسته له هغه د روغتیایي مرکزونو تهدید کړی و چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په یو برید کې ځینې ډاکټران وژل شول. دوی د طالبانو درملنه کوله. ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکلي میدان وردګ ولایت چې له پلازمېنې کابل ډیر لري نه دی، ډیره برخه د طالبانو لخوا کنټرولېږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو په نفوذ اندېښنه لري. د اندېښنې وروسته لاغې مطرح کیږي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې وسلوالو مخالفانو د نفوذي کسانو په مرسته د درېمې لیوا قمندان عبدالمبین مجتبا ووژل. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه د نفوذي کسانو د مخنیوي لپاره ډېر کلک تدابیر لري. واصل وصال او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون اندېښنې راپارولې، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه موضوع جدي نه بولي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون رئیس محمد هاشم ملکوزی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین د خپلو ځانګړو اهدافو لپاره په ډېرې اسانۍ سره خپل نفوذي کسان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځای پر ځای کوي.
او طالبان په دغو کارونو کې ډېر پرمختللي دي او ډېر لاسرسی لري او دا کارونه رواني او دا ډیر د اندیشې خبره د حکومت لپاره ډیر د تشویش خبره دا ډیر مهم خلکو ته بنورم لاسرسي. طالبان په اسانۍ سره کولای شي دغه موقع څخه استفاده وکړي او خپل خلک په ځای پر ځای کړي او سبا خپل ادبونه ته ځان ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د یو نفوذي کس په ډزو کې د ملي اردو د درېمې لیوا قمندان عبدالمبین مجتبا او دوه سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان شول. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امن الله کمرانی ازادي راډیو ته ویلي چې حمله د ملي اردو په یونیفورم کې دوه کسانو کړی چې دواړه په ځوابي برید کې وژل شوې دي. بل لوري ته وسلوالو طالبانو د دغې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دوی یو نفوذي کس ترسره کړی دی، خو دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو کسان د خپلو ځانګړو اهدافو لپاره ځای په ځای کیږي او مهم امنیتي او دفاعي کسان وژني. د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو لخوا تر ټولو مهم برید یو کال وړاندې د کندهار د امنیت پر پخواني قمندان جنرال عبدالرزاق شو چې د نوموړي د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر نورو مهمو چارواکو ته هم مرګ ژوبله واوښته. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امنیتي او دفاعي بنسټونو د ځانګړو پلانونو د عملي کېدو په نتیجه کې په 13 کلونو کې د افغان سرتیرو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو شمېر صفر کېدو ته نږدې شوی دی. د دغه وزارت مرستیال وین فوادمان ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا موضوع ډیره جدي او د اندېښنې وړ نه ده، بلکې درې څلور کاله مخکې د اندېښنې وړ موضوع و. موږ په دې برخه کې جدي او سخت پلانونه ترتیب کړي او عملا اجرا کیږي. زموږ همدغه پلانونه د دې لامل شوي چې د دښمن پراخ نفوذ په نظام او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې راټیټ شي. دا امکان نه لري چې دښمن دې اوس د پخوا په شان د افغان سرتیرو په منځ کې نفوذ وکړي.
هیوادهای امنیتی افغانستان نفوذ بکنند.
په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې حکومت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جلب او جذب بهیر شفاف او دقیق کړي، سو د افغان سرتیرو په لیکو کې د نفوذي کسانو مخه ونیول شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
افغانستان د خزو چارو وزارت په مهمو او سیاسي دولتي بستونو کې د خزو ګمارونو ته خوشبینه دی. د دې وزارت ویاندی رویا د ادرس د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ګمارنې کام داسې دوام وکړي راتلونکي کې به د افغان خزو وضعیت بدل کړي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
په مهمو او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان خزو وروستیو ګمارونو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه خوشبیني زیاته کړې ده. د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د ادرس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په لوړو دولتي بستونو کې د ښځو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام ومومي، د افغان ښځو د ژوند وضعیت بدلولی شي.
حمایت از زنان خودش نمایندگر عزیز که زنان توانایی کار دارند.
زموږ ستونزه دا وه چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود. په ټیټه کچه د ښځو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي. که ښځې په لوړو حکومتي څوکیو کې ونډه ولري، دا به د دې لامل شي چې د افغان ښځو پر وړاندې زور زیاتی هم راکم کړي. تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یوه میرمن د دغه کمیسیون د کمشنرې په توګه وټاکل شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو لمخي اوس مهال شاوخوا 15% خزي په دولتي، سیاسي او کلیتي پوسټونو کې، خو 20% په ملکی خدماتو کې په کار بوخت دي. تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د خزو ونډه 10% ته ورسوي. هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړی و. د افغان حکومت په کابینه کې یوه وزیره، درې سرپرستی وزیران، لشپږو زیاتې د وزیرانو مرستیالانې او دوه والیانې موجود دي. خو یو شمېر ښځې وایي که څه هم د ښځو په اړه او دوی ته په دې وروستیو کې د حکومت له لوري پاملرنه د ستایلو ده، خو دا ګمارنې باید سمبولیکه بڼه ونه لري، بلکې صلاحیت هم ورکړل شي. د ښځو چارو فعاله شکریا جلالزی وایي ډیری ګمارنې د اړیکو په اساس کېږي، نه د لیاقت.
کار اهل کار سپارل هم ډېره مهمه ده، یعنی په ښځینه وو کې بیا که لایق او توانا او بااستعداد خلکو ته کارونه ورکول کېږي، مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري، دا ډېره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي.
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدودې میرمنې له یوې چوکۍ بلې ته په کار ګماري، حال دا چې دا دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وند ورکړل شي. په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بیا وایي چې که ښځې په خپلو مسلکي او دوړتیا وړ دندو وګمارل شي، نو د خلکو او ټولنې باور به پر ښځو زیات شي او راتلونکي کې به د ښځو د رهبرۍ کچه لوړ شي.
زنان در پست های گماشته شدن که خلاف امو تحصیل و تحصیل
په یو شمېر بنسټونو کې ښځې د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کېږي، خو که دوی په مهمو او اصلي دندو وګمارل شي، ټولنه او خلک به د ښځو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نور خزو ته د پرمختګ او مدیریت زمینه برابر کړي. د ملي اول حکومت په 15 کلنه دوره کې 15% خزو ته په دولتي او مهم بستونو کې ونډه ورکړل شوي او د نیمایي نورې 1/4 پوره کېدو ته اړتیا ده چې 1.5% خزې تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو لاره د ترانسپورت خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. د امریکا د پوځ یو جګپوړي کمانډان پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د آزاد بیړۍ چلونې د حق د تضمین لپاره له خپلو متحدانو سره جدي خبرې کوي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
په خلیج کې له یو شمېر حملو وروسته چې د تورګوټه ایران ته ونیول شوه، د امریکا د قواو مرکزی قماندان کیند مکینزی پرون پنځشنبه شمنه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکړي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته نږدې په شهزاده سلطان هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قوا او مرکزی قماندان دا سرګندونی داسې وخت وکړي چې د دغه هیواد لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد تیرونی وویل متحده ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنې حمله کړي او تهران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وښته ده. د نړۍ درېمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت وویل هیله لري چې د متحده عربي امارات او سعودي عربستان په ګډون به تر شل ډیر هیوادونه د سمندري ترانسپورت امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. مکینزی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو نږدې متحدانو سره په دې غور کوي چې د هرمز تنګي په شمول په ستراتیژیکو اوبلارو کې آزاد ترانسپورت یقیني کړي. د سی این این دا راپور تایید نه کړ چې غنی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت غواړي چې سعودي عربستان ته 1500 سرتیری واستوي څو ایران ته زور وشي. امریکا د می په میاشت کې اعلان وکړ چې د ایران د ګواښ په وړاندې منځنی ختیسته 1500 پوځیان لیږي. د امریکا د قوا او مرکزی قماندان سعودي عربستان ته یو ورځ وروسته له دې سفر وکړ چې کانګرس پر سعودي عربستان او نورو متحدانو د 8 میلیارد او 100 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د پلورلو خلاف رایه ورکړه، خو ګمان کیږي چې ولسمشر ترامپ د کانګرس د پریکړه ویټو کړي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیرته پیل شي. په کندهار کې پرون د دې ولایت پر امنیه قومندانۍ برید د ټولو بریدګرو په وژلو پای ته رسیدلی. د چارواکو په وینا په دې برید کې 9 تنه ملکیان او 2 تنه پولیس وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي. د سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر په یو فیستیوال کې څو نجونې له ګډون وروسته له خپل هوټله بېدرکه شوې دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم رازو د ژوند رنګونو ته. ورپسې همایون آرش همایون بلا نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه.
من محبکر دی او دا ټرالی چلو ما بازار کې خپل غریبي کوو.
څه شي کې به کې زیاته
مزدا کولر دکانداران ته راوړو د کولر 100 روپۍ ورکای.
تقریبا د ورځې به څو کولر او بوړي.
بس د سی او چې 100 کولر او بکلا وېسو کلا 15 وېسو. بس دکانداران هم سپارخ دي کو چاته کولر ورکو. بس
نور الکانم شته دي.
نور الکانم شته دي او غریبانه ډیر دي.
دا د کم زینه وبوړي ته
تازه دکانداران خود منډه کل چینی وبغاړي. دا اوبو چې دا لګي یخی دي کنه د دې د واجی نه دا اوبو غاړي. بس موږ هم راځو هم دې مندا کلنه او توړو زیت کله نا کله بس کوی تلاړ
شو. نه مشکله دا اوبو چې توړي هر ورځ خلکو
مخ کې چې مخ کې واړو کې مخ کې را تړې مشکله. اوس خو شکر دی اوس لږ غټ شو ایمان. بس مشکل شته دی خو لکه هغه نه شته لکه مو
د څومره کلون نه ته دا کار کې زدي وینه ما واړو کې ماشوم وي اوس دې ګیره شوې زده
زما و اتنه کال او شو چې دا کار کوم. بس څوک خپل غریبی دی نو کوي خپل واسه مطابق.
او څو کسان استه کورانه کې؟
کورانه کې خو ماشاءالله سي او شل یو ش کس کورانه ایستو.
یوازې د ګټي وټي تھی ک نور څوک شته دي؟
نا شکر ګټي وټي نورم شته ده. هو دوه ورونه مې دی هغه چې رانه بیل دی. بس منګه خپل غریبی کو کورانه چې دا لګ زیاته. بس خپل مکتب مې خپل غریبی مو سکه یو زم مې بل ورور دی.
څوم صرف کې
زخه شکر له دولسم نه پروس کال فارغ شوم. به امتحان ورکو کانکور دلاره. اوس سید جمال الدین افغان په همتون تر اغله ما پښتو ادبیات ته
څه غواړي چې راتلونکي څه شي شي وظیفه شي والي شي نه جوړ شي
بس زړه الله نه دا غواړ ما چې بس زما یو وظیفه پیدا شي دا غریبین تر خپل وسه پورې وکړي دا بس د دین وروسته ان شاء الله کو د سینې چې نه کو خپل غریبی کو بس نه پانتونه مساوي ما ان شاء الله چې دینه پارغه شوم بس الله پاک